پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر هغه څرګندونې مو د دې خپرونې د سر موضوع ده چې ګردیز ته د سفر پر مهال له طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ په اړه کړې دي. په ځانګړي ډول هغه روسیې ته په اشارې ویلي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوي د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. نور مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د استخباراتو اداره سیاي په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت رسیدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هیواد ووزي. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره سیاي په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دو لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې سیاي به د تجربه کار مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځي تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د سیاي د ځانګړو عملیاتو د برخې ملیشه افسران کوي د ترهګرۍ وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کېږي. سی آی ای په افغانستان کې د خپل رول د پراخېدو په اړه دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې سی آی ای په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړی وو. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د ننګرهار، غزنی، کندهار، غور او هلمند په ګډون په 12 ولایتونو کې د توپچي او هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او د داعش د 200 سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي، 19 تنه ټپیان شوي او 14 نور ژوندي نیول شوي دي. دفاع وزارت دغه عملیات وروسته تر هغې کوي چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او داعش په حملو کې د ملکیانو په ګډون په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. ټاکل شوی چې د امریکایي سرتیری بو برګډال په اړه د محکمې حکم نن اعلان شي. برګډال په خپله ګناه اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له دې چې له خپلې پوستې څخه ووت د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر شو 15 کاله برمته و، او په 2014 کال کې د اوباما د ولسمشرۍ په مهال له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو په بدل کې خوشې شو. بو برګډال تر عمري حبس پورې په حبس محکومېدای شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هیواد ووزي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایرانۍ ملیشي چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دې ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي، په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. منځنی ختیځ ته د ټیلرسن سفر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په منځنی ختیځ کې ایران منځوي او د نفوذ د پراخوالي ایران لا منځوي کوي او د نفوذ د پراخوالي مخه نیسي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د موندلو هڅه کوي. متحدو ایالتونو د یوه پریکړه لیک مسوده پر غړو ویشلې ده چې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم په نوم په دې ماموریت کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د استازو په ګډون د مفتشانو د ماموریت د غځولو غوښتنه پکې شوې ده. ګمان کېږي چې دا پریکړه لیک به د روسیې لخوا ویتو شي، ځکه روسیې ویلي دي چې غواړي په دې اړه له هرې پریکړې مخکې په دې اړه د هغه راپور جزئیات وویني چې د روانې پنجشنبې په ورځ به خپور شي. د دې ډلې اوسنی ماموریت د نومبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیږي. متحده ایالات او متحدان وایي په اپریل میاشت کې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حمله د سوریې حکومتي ځواکونو کړې وه، خو روسیه او سوریه وایي چې دا حمله د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې وه. د جاپان پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپاره شول خبر ورکوي چې واکمن ائتلاف د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه 415 څوکۍ لري او د حکومت د جوړولو لپاره له 3-2 برخې څوکۍ پکار دي، خو د راپورونو له مخې د ای بی د ګوند رای تر دې هم زیاتې دي. د رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانیږي. که دا بریا یقیني شي نو شینزو آبه به یوه بله درې کلنه دوره هم په خپل مقام پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې درې پلاوي د افغان ولسمشر د غو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. دغه ورځ په همدې اړه د سیاسي کارپوهانو تحلیل هم اورېدلی سي. د نورو مطالبو تر څنګ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې د اونۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی سوی دی. د خبرونه مو تر یوې بجې ته د ازادي راډیو سره وسی. ورزو ته د خبرونه د سر موضوع ته لکتی وړاندې می ویل د مشانو جرګې اداري پلاوی د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د نور جزئیات څه دي همدا اوس راسره د کابل سټډیو څخه واصل وسال د ټلیفون پر کښه دی. واصل وسال، که زما آواز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکوي چې مشانو جرګې نور په دې اړه څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د مشران جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې په پکتیا کې طالبانو ته وویل تاسو له هغه چا څخه وسلې اخلئ چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل په افغانستان کې د جګړې شدت او دوام د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د لاسوهنو له امله دی.
عزیز ما استقبال میکنیم و ملت افغانستان بر کنارش نشسته است و این را هیچ فرد افغانستان این را فراموش نخواهد که ملت افغانستان یک از بدبختی که در افغانستان است علت اساسی عمدهش روسا است.
بله، نوموړی وایي افغانستان تل د سیمې هیوادونو ته د دوستۍ لاس اوږد کړی، خو د سیمې هیوادونو تل په افغانستان کې خپل ورنکارو کړنو ته دوام ورکړی دی. کابل چاپ ورسپانو هم تر ډیره همدې موضوع ته کتنه کړې ده او تر ډیره ګردیز ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا یې بحث کړی دی. مسیر ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي وو چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا پر مهال ویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي دي. د ورسپانو په باور د ولسمشر واضح اشاره روسیې هیواد ته وه، او د ورسپانو ویلی دی چې د ولسمشر هدف روسیه ده چې وسلوالو ته وسلې ورکوي او دلته بیا وسلوال طالبان ورنکارې کړنې ترسره کوي. د ولسمشر د خبرو یو برخه به هم باورو.
اصلا مخرجن په دې یو چې ما لاس به سودې اوکه او دوی انتحاریان دي. هر طالب لذت نفکتنه او هر افغان لطالب نداختنه اوکه. صدق قاچاق برو دپاره، غاسی بینو دپاره، کوي چې لچانه اسلي اخلي چې یو دې ميونه پر هغه شي کړی واور واخلي دا په ستنه وځه څنګه چې د سولې په مذاکرات کې نه اخلي بین الافغانی لار نتیجه ورک نتیجه یې ورکړې ده نتیجه به ورک
البته دا سرګندونه په تاسو حال کې کیږي چې په تیرې وونه کې سلګونو افغانانو ته په بیلابیلو بریدونو او چاودونو کې مرګ شوبل ووخته چې د یو شمیرو مسولیت طالبانو واخیسته او د یو شمیرو دایشه خسته په غاړه. البته دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبرې کیږي. لدې وړاندې هم افغان کارپوهانو، مدني فعالانو او عامو خلکو روسیا په دې تور نه کړی چې وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي، سو په افغانستان کې خپل ورانکارو کړنو ته دوام ورکړي. بلې فریباجانې،
بله ډېر مننه کوم. وصل وسالو چې د مشرانو جرګې د ادارې پلاوي د څرګندونو په اړه راپور راکو او جزئیات راکول چې د افغان ولسمشر د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې په ګردیز کې ویلي او په لومړي ځل یې روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې کوي، شاید چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپوه بصیر حقیر سره د ازادي رادیو همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده په ګډه پی وره.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خلو باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سلاحیت ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې راپارول دي او ولو کاغی روسان یا ایرانین دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر ګرځي را دی خو همداسې باس کېده، همیشه لپاره د تور په پاکستان لګول کېده. الله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکتی حملات کې په افغانستان بخاور باندې ولڅو کې مخه نشنی ولې.
حقیر سه محترم، تاسو اشاره وکړه چې په داس شرایطو کې دا ډول سرګندونی یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاستئ چې ګڼ ریپورټونه داسې شته دي چې روسیا عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه کچیرته غک هم نه پورته کیږي نو څنګه کیدی شي د مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې پاوایلو کې په دې نوي دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو، دلته افغانستان ته رال. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو او دا غي په موافقه باندې د عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدلله شي چې واقعا روسیا د افغانستان د نظامي مخالفینو سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کې لاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیر سه بروسی پختنه میدا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید راجعه وشي، نو څه فکر کوي چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړي شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخله خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډیر ستونزمن ځکه نه کچې ته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کې خود دې وسلې پاتې کیږي. کله نه کله انسان نظامی قوتونه د غیر خطر وسلې نیسي، یا کله چې هغه په ځای باندې حمله کوي د غیر څخه پاتې کیږي کنه. نو په دغه صورت باندې چې دغه خپل یو په اسلام مستند کې دل چې وسلې نو څنګه رااله دروسی نه چې مثلا اوس گریزبان وسله راځي خدا په خپل استناد ده.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حق یارو.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او سم ورزو د وصل و سال څخه د افغانستان اروند اقتصادي خبرونه ورو
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل خی د تیر کال په نسبت د پسته او جلغوزه په حاصلاتو کې ډیروالی راشي. د دې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس امان الله منیار ازادي راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله د جلغوزه او پسته ځنګلونو ته د خلکو توجه ډیره شوې، نو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې ښایي په روان کال کې د پسته او جلغوزه حاصلات زیات شي. د ښاغلي منیار د معلوماتو له مخې تیر کال 2,906 میټریک ټنه پسته او 15,204 میټریک ټنه جلغوزي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول شوی وو او سږ کال دوی تمه لري چې دغه ارقام لا لوړ شي. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس نصرالله ظهیر وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په افغان سوداګرو مالیه لوړه کړې چې سوداګري له ګڼو ستونزو او تاوانونو سره مخ کړي. د نوموړي په خبره تر دې مخکې پاکستان د انګورو د یو ټن مالیه 8,000 او د انارو 6,000 کلداري ټاکلې وه، خو اوس یې د انګورو د یو ټن مالیه 28,500 او د انارو 15,000 کلدارو پورې لوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو د پاکستان د دغه اقدام په ځواب کې د احتجاج په ډول پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبو صادرات بند کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,150 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلوي بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1,50 او 1 لیټر ډیزل په 4,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 40 پیسې، یو یورو 80 افغانۍ 40 پیسې، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پیسې، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 10 پیسې، او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس مو ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران تر ملاتړ لاندې شیعه ملیشه خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه عصمت سروان څخه پوښتم چې همدا اوس راسره په سټډیو کې د ترن صاحب پروګرام ته راغلی. آیا په عراق کې اکثره میشت بهرني ملیشه د کومو هیوادونو دي؟
په د امریکا اول خبر دا درته هم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په دې خاطر کړی چې د د پوینا اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختریزه ډله ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې اکثره میش بهرنی ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپای پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. یعنی د دې ځواک وظیفه دا ده چې له ایرانه بهر که افغانستان وي، عراق وي، سوریه وي او په هغو سیمو کې چې د ایران ګټې دي او ایران فکر کوي چې د نفوس ساحې دي، په هغو کې د ایران د ګټو لپاره جنګي شي. د په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته یې لېږلې دي. ټیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي.
بله، آیا ایران د ټیلرسن د څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی؟
هو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانۍ نه وای داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلله، یعنی چې نور د بهرني ځواکونه له عراق ووزي په دې خاطر بې ځای وبلله چې د ده په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده. یعنی که دا ځواکونه د جواد ظریف په وینا په عراق کې نه وای، نو نن به بغداد هم د داعش په کنټرول کې و. دا په حقیقت کې یو ډول د عراق حکومت یو سپکاوی هم دی.
بله، ډیره مننه کوم سروان صاحب. تر ویلې لاندې وقفې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورده کلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر اوبجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازه اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او هم مو راپورونه او مطالب ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. لکه چې وړاندې په خبرونه کې مو هم د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویل کېږي په لومړي ځل یې مسکو ته د طالبانو د ملاتړ تور لګولی دی. همدې ورځپاڼو غټ ټکی حمید مومند راخیستی دی.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره ګردې سره د سفر په مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا بحث کړی چې پکې د ورځپاڼو په وینا د لومړي ځل لپاره ماسکو د طالبانو په ملاتړ تورن شوی دی. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا په مهال وویل طالبان له هغه چا وسله اخلي چې 1.5 میلیونه افغانان یې وژلی دی. ورځپاڼه لیکه چې دا لومړی ځل و چې افغان حکومت او هغه هم په دومره لوړه کچه د پاکستان تر څنګ روسیه هم تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر د وینا دا برخه راخیستې چې ویلې دی دوی طالبانو ته د سولې لاس ور اوږد کړ خو هغوی یې ځواب د نورو په خوښه په ځان وژونکو حملو ورکړ. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې پر مسکو اسلام آباد د ولسمشر دا انتقاد راخیستی چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر غنی د وینا دا برخه راخیستی چې طالبان د پردیو په خوښه او ګټه جنګیږي. که نن ورځپاڼه د ولسمشر په حواله لیکي چې داسې مسله شته چې د خبرو او سولې د مذاکراتو له لارې حل نه شي. د هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر پر طالبانو د انتقاد تر څنګ چې د پردیو په خوښه جګړه کوي دا هم ویلی دی چې له دې سره سره به د سولې دروازې پرانیستې وساتي او دا ځکه چې دا د ولس خوښه ده. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی چې ولسمشر دا ګوتڅنډنه هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریا نه شي ترلاسه کولی. هیواد ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی چې را روانه اونۍ افغان ولسمشر به له هندي مشرانو سره د خبرو لپاره نوې ډیلي ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکه چې د دې سفر په مهال به دواړه لورې د خپل منځیو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو په لارو چارو خبرې وکړي. نوې ډیلي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه دا راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوې ډیلي ته لنډه منډه وکړي. که څه هم هیواد په دې اړه چې افغان ولسمشر به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او کنه څه نه دي ویلي خو ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر غنی له ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره نوې ډیلي ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان تر څنګ کابل ته هم راشي خو د امنیتي ګواښونو له کبله سفر ځنډیدلی دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشران د سړک قیر کول غواړي. د غوښتنې د کونړ چارواکو پر ځای د نورستان والی سره شریکه کړې ده. دوی ځکه نورستان ته مخه کړې چې کونړ کې د دوی ژغت مثبت جواب نه دی ویل سوی. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سړک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سړک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سړک کنډو کپروالي او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سړک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپی درې ولسوالی وسیدونکو ویل تیرو 15 کالوی د حکومت مسولینو ولسوالی له پامه غورځولې او د سرک په ګډون پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د یاد ولسوالی یو قومي مشر حاجی شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نور مشرانو سره یو ځای د نورستان والی ته ورغلی وو، څو د نورستان ترڅنګ د چپی درې د سرک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سرک خرابوالی مشکل شریک کړي، خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
لساته کسان دی دغه مخالفین جوړ کړی دی ځان ته دمه حاصله کړی دی چې څوک راځي دا شاوخه دا غلطه ځان ته خلک نصب کړی دی دغه نږدې ورسوالۍ ته لګي امنګه د پام غورځولي.
د یاد ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشټواله په سرک د کارونو د پیل کولو د پاره تل بهانه نیولې، خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسولینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپی درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
موږ هم د کونړ د محترم والی صاحب سره لیدل کتل کلی هغه را سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر خیر فخیږي دا بزه چپی درې ورسواله په سرک کې استعمالوم. دغه وعده تر دې حینه تطبیق نشول، نه پیغام چې والی صاحب محترم پکې لاسرسی نه لري یا کوم مرضی او ته وعده نه ورکلی چې هر مشکل دی. نو دغه موضوع موږ د ډېرو امیدونو باوجود تا ته مرض کوو، ته هم زموږ وایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپی درې ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوي پورې د سرک جوړولو او قیر کولو د پاره پیل کړو هڅو یې نتیجه ورکړې او ډیر زر به د رغونې چارې پیل شي.
سرک داسې وګڼئ چې علم الیقین دا شروع کیږي، نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم بیا وای چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپی درې ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک سروې بشپړه شوي او د سرک جوړولې د روان کال بودیجه کې شامل شوي دي.
تر ماڑوگی پوری دا سر دیو پروژے تدارکاتی میری تتلی دی منگ دا ورائد دا شپک نوی کار پا مختیائی پلان کی دا پروژے ہم نیو دی
خو د چپی درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسیدلې او ډیر زر به پرې عملي کارونه پیل شي، خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګېدلې. نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپی درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والی ته خپله ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولی، خو دغو ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خند او ځنډ سره مخ کیږي.
دوستان اوس هم ورځو د ساينس نړۍ ته. په پام کې ده د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. نور بل اسمت سروند خبرو
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څېړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 5 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له درې لکه میلیارد واټو پنځه لکه میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له دوه تر درې برابره زیات شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د نن ورځې د خبرونې نیمایي برخې ته. اوس راسره نوري اسنوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیو یارک ټایمز رسپانډ دی دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي د اکشن بی پورز ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د یو طالب سیمه ییز قومندان په ګډون د داعش د دوه ویشت سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکایي سرتیري بو بیرګډال په اړه محکمې حکم نن اعلان شي. بو بیرګډال په خپلې ګنا اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د معلومولو هڅه کوي. او د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو وسم د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام د خبرې دوه وخت راورسیدې. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه ته چمتو دی. د اونۍ د نشي مواد پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشي مواد د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی په ګټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د جیونی په خبرونه کې مو د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشي مواد د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو په د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر راګرځو چې محمد یاستر نه کیولند کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د نشي توکو د دوول سپیخو په تړاو یو لستنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي چړنو لپاره نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک، 1530 کیلوګرام چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سی پادلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې اعلان دي.
د خاغلی موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو خزه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرام هیروئین د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیر اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د کاچاګ په تور څور لستنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خار او لسوالۍ کې تر سره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروئین سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروئین په خپل خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د جاله یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چاتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
وړلو نشه سیدا دې کې هېڅ شی نشي کولای چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل شو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي چې په پام کې لري دا بهیر دولس نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته یې کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په دولس ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یوه ونه یې عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبي لیسی مدیر سید شاه کسه هم د پروګرام د ځوانانو په تیر بیا په خوندزیو کې ګټور کار بولی خو د ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې ننداره ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان پر نشو روغ دي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې نور.
په ورته وخت کې د حبیبي لیسی یو شمیر زده کوونکي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېر مونږ ته تجربه ورځي او غیر تجربه په سلستر ګولې درشته مواد مخدر دي ضرر لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلاکه منه وشي.
درون مدمسه متعلم د دولسم تلګي د تیاتر لپاره غلې نو دا پند وخصن باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دې ضرر لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیل معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پونتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپل کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس څکول، خو هیڅ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وای چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې واج سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشئی مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشئی مواد بیا په پټه استعمال کیږي، خو نو په شکل مخفي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشئی موادو مخه نه ده نیولې. د کابل نامنیا قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وای چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښو سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې د نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دی هغوی لیدلی وي، خو مخنیوی دی نه وی کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت کړی او پولیس خبر شوی دي، نو اجرات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسولین وای چې دوی په هنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد کته هم په هنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وای چې دا عمل د په هنتونونو څخه د محصل د استلول عمل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول ودا
له بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور و پیژندل شي، له پوهنتون څخه د استرو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوی شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخت دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی نشټوالی، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او کورنی جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیه له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې موږ نه پښتلې چې د دې اتحادیه ارتیا څه و.
د چتر ارتیا دا و چې پونڅنګ کولې شو چې خدمات معیاري هم کو او زیات هم کو او هماهنګی رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نا دولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه اس اس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وه، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نا دولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپل چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف پغړ اخلي، لیکن مون احتیاط په باره کې چې مون کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږه بعض مرسته لکه د آینل مونږه مرسته لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره مواد کنټرول هغه سازمان یا یونو ڈی سی هغه کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې لږ شوي دي، ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه د دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي، نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلونه چې مونږ پی باس کړي هغه دا دی چې مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپل رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو، چې په یعنی وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو، او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زمونږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي، او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زمونږ بعضې نورو غړو واړه واړه رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګي هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده، او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي، او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو، او کافی اندازه بودیجه هم ولرو، او زمونږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدی سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخ شوی دا به خپل د دل خولې واورو.
دا د چرسیان بناست سنغاړې ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاګید. بس همدا سي هر هغه دوی به د چرسو سیګریټ خطا کنه دا خري دوی به لاړه تیا هغه به موږ راواخسته. پس موږ د دریا واړه راکان انځه لاس کلانو بس په همدې کې هر هغه بل ورځ سیګریټ هم په خپل ډاکه وم. دا سي په چرسي شو په خور په منډې کې کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما وتا دو په وتا کې را سره او په سیګریټ کې د سي مواد کاغه کړیو هیروینو یو ورځ دم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه مې خراب زړه مې راځي کې بیا مې نو هر ډیر وخت بیا مې ورځ وره سي ورځ مې ځان سره په کارو کوم اره کدا شي کې ستدا وې بل اخره ما سبات نو هم خو سي تقریبا لا سي ولز بجي سي سی پا ما بانی دیا درد را غی دکتر تا لانم دکتر هم پیشکاری چی راته بود که خو کاری وار نکه بیل آخر هم اگه الک سرم مخصوم از اخو حالا ده هستی من دیوالا میدان شای کاش کسی کاش میکه جور سما دیر دا بس مسیحاتی وار بسی لانم ومی واد پودر و نشه سی دا دیکی ایچ شای نسی که وره سی موتاد سوی او گیری گی بس لانه دیر کریوان ما شل کار آوری بود لامون زودت و دین نواتل ہے دنیا نا خبر ہے اعتبار ہم للا سوار کے بدن ہم للا سوار کے اعصاب ہم للا سوار کے چوک مان دیوالان و آغام رانا لریسو لکار سمنگ للا سوار کے ای ما ورور پا سعودی کی وقت کان خلق ورطور جیسی دا سڑای خوی بخیاتی للا بین و تل ہے لیا ما تا ایزا و ایزا در لے گا ما پاسپورٹ و آغام جوڑ کے سی کلا ای پرواز وقت بعد دغ وقت که ما اعصاب و کار پر خود ما وینید پال تو بعد داش ای نه دا وسنگ کوم تیر پونار شان خرص که بس پات اسما مد تقریبا یو لک او اتیا زره دا سه دو لک پور پور ما تاوان د تور ورس ته تا بعد پلا نه سی در په پلا کې موږ جای نه جوړ کړیو جګ جګ یو قدم پاس جایو یو را سه لا را نو دا وب کرا کرا د کی کا پتا کی کده سره ډیر دې ما د څه فکر نه کاوه دا وب به دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ سي کیم کاته کی نو اینه موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډور خراب کړیو هغه وب په دې پل کی د سيتی سيتلې یو دوړ په یو لاړ کته دې ور دی کو بس بیا هم زور وار شای له لاس وته نیو هیڅ شی هم نس کوله خلکو را باسري نه وای وړي ډیر یې مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې دا غي میړه په کور کې نوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغې د ناروغي علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزي په دې ورځو کې بل ډول را ته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي. بیا
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا ما نمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته لمدا نسیتونه راته کوي چې د پودرو په کارخانه کې کار مکوه دا مکوه هغه مکوه نو څه شی وکم
نو دا خو خدر ته وایم ستا د لاسه خزی ما ته پیغور راکوي وای میړه دې پوډری دی
د خزو خبرې پرېده اوس دې خپل وویل چې زه خوشاله یم
خوشاله خو یم مگر
څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره خزی اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت
ها عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب څه راسي دی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې دی پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کوم شپه چې ته میړه دی بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کوم شپه چې دی نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري
پوست شي بوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په هیروین وخته شوې
ته شي زه په هیروین وخته شوم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستاد میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
وای خدایا کور مې خراب شو خدای مې دې کونده کې خدای دې دای خراب کې خپل ژوند خو یې تباه کړی و زما ژوند هم را تباه کړ زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
رے بار زر شارا تحال اوایا رے با بار سر شارا تال وای شی بیاس کس نخمی راغلی شی بیاس کس نخمی راغلی سلت کی دمینه ولولی راغلی سلت کی دمینه ولولی راغلی اوخ کی پمخ ولی ولی راغلی اوخ کی پمخ ولی ولی راغلی ولولی راغلی سلت کی دمینه ولولی راغلی